برنامه یاری نمی کنه. انشاءالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده، خداوند نگهدار. اکرام الله، اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ وسی اوري چې د افغان ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي. کدا هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نوم طالب به هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم، په فایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قول اردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې وو، خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند یې پیل کړ. له بدمرغه طالب وسلوالو تیر شپه د ده او د ده د خسر پر کور برید وکړ او د فاجعه رامنځته کړه. د شاهین قول اردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست ساتوایی په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو غلاو، اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولې دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي، په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له دې سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولې دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه، متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي، څو د سرتیرو، وسلو او مالي سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
برلین زیروسین اتشکیسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربان د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسیدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربان او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د هرس قرباني نشي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مندي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربان ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی دمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوي رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل ساري یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بنده کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تېره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونه خود. ایران دولتی خبری آژانس د پارلمان د مشر علی لاریجانی له قوله پر راپور کلی کې هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینون کې دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقې له ودیر شوې ماده په غیر عادلانه ډول کار وخلی نو ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخته زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې لا هم دې موافقې ته ژمن دي. ایران هم د 2019 کال له مې میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
موږ غلازادي رادیو نو اوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونه یو وړاندې کړل. دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هر وخت یو غوړې لوستلې او کتلې شي په دمو ده ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اورئ چې د ولسمشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد
پیوبل رپورٹ کیا اور چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وايي چې تر اوسه له دوی سره د استناب غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوې.
حدود 4700 استناب خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر ځکه گفته شد یک از ولایت ها ابلاغ خروز پنجشنبه.
د به هم وره چې په اورزګان کې زکونکو او فعالان وايي دغه ته خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلتور کوي. بس مازی سي هغه ورځ ده په تیرۍ هغه
د هم اورې چې د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپله همکارۍ له سره غور وکړي. د روانې خپرونې دوهم نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکو شویو عزیزانو ته ځانګړي شوي دا به هم راسره اوري. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د دوی وازنی حل لاره ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي تر خوا یې د بشر حقونه نقض شي دا ډول نظام نه یوازې دا چې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی بلکې جګړې ته به نور نومونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوي دي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کېږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیې ته کړل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکنه نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د ښځو او لږکیو ازادي هغه ټکي دي چې د ښاغلي دانش له قوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غني دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته په اشاره سره وایي دا طرحه په داسې مهال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پوښتنه داده چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سیاسي شنونکی تمیم آسی وایي اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانا ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم او مرلا سالی کړي دي. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوالي د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناف غوښتنې 4,500 قضیې ثبت شوي. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمیره نوره هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استیناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 4,500 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه یې نوره هم لوړه شي.
حدود 4,700 استیناف خواهی درج شده.
د 4,500 په شاوخوا کې د استیناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنجشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استیناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنی دولت جوړونکې او سوله و اسلامي عدالت لورې ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغل الیاس زیاتوي چې د استیناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لورې ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لورې د استیناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه، خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ ناوخته رسېدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړه شي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تېرې ورځې د 15,000 هغو محلونو چې د بیا شمېرنې پرېکړه سوي ده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسیون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په
ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استیناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزي کمیسیون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت ته اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوې، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کموالی راغلی، خو افغان خبریالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کېدو کال. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورس د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې 40 رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفی د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبریالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبریالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالی ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې 30 رسنۍ تړل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریفی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپې کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپې کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبریالانو او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وی په 2019 کال کې دوه خبریالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوی دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبریالان وسیم وصال او جاوید ارزومن:
که وګورو په دې وروستیو کې د خبریالانو لپاره ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص 2019 میلادي کال کې خبریالان هم ډېر اندېښمن شوي دي، د ځان پر وړاندې هیڅ مسؤن مسؤلیت نه احساسوي.
زه به داسې ووایم چې ټیټه شوې نه څه معنا، هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبریال هم د لاس ورنکړو. مسؤلیت خو په افغانستان کې، زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه هیوادونه جملې نه دی چې خبریال پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، که څه هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوي ارقام له حقیقت لرې نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس تر زنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه ارقام چې خپاره شوي له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدهکوونکي او فعالان وایي په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي دغه کورسونه مسلکي ښوونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیری له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا ستونزې مني، خو وایي چې ژر به په اړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکښې کې په زده کړو بوخت دي.
د آی وی یو دی چې دی د خپل د جمع شانو دپاره استعمالېږي، دا هیو شیو ایټس دی د خپل د
خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وایي یوه کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد زموږ دپاره ډېر مهم چې اوس یو ځای یو کار و، نو هلته چې زه ورغلم ول د انګلیسي و د کمپیوټر اسناد ماته راوه. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي و کمپیوټر خو ما ویل دي، انګریزي اسناد نه لرم، و د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن موږ ته راوړې.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي تر څنګ خصوصي کورسونو ته هم
دی. دا موږ په کم وخت کې استعمالولی شو.
دوی وایي ماشومانو یې څه نه دي زده کړي. د ده په خبره چې د کورس مسؤلین یې خپلې پیسې اخلي او ورځې تېروي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډېر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازیسي هغه ورځ ده په تېره یې هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسؤلین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي، هغه خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم در.
د خصوصي کورسونو مسؤلین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپېریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غرض کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه سخت مالي زیان خلکو ته اوړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا هم روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکه نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړې، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېخ تعداد یې داسې خاص نه دره معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوی نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی دی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د آمو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصرالله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سین د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې همو سین موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
انسان خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلي شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلي کیږي. د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کا روپۍ ټو قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګول اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې له ټاکل شویو محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاتمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنی وړ دي جرمنی فرانسې او بریتانیا تیر اونې اعلان وکړ چې پاتمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي دغه درېو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي له چین روسي او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي خو دوی ویلي چې د ایران د چلند بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري ندي دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان ازادي رادیو ته ویلي اروپای ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن غني او هڅه کوي چې ایران بیرته دغه تړون رعایت ته راوګرځوي د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلان میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون دی و د شمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 میلادي کال په میاشت کې د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی له تړون څخه د واشنگتن تر وتلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونې کړې دي
له ایران ورزو جرمني ته د څه باندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل په لارو چارو خبرې کوي دوی به دا غواندېښنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي یو وار بیا صالح محمد صالح
په دغو هیوادونو کې ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه روسیه چین بریتانیا ایټالیا فرانسه مصر الجزایر او متحده عرب امارات شامل دي دوی په برلین کې هغه سرمشریزې ته خپل استازي لیږلې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده چارواکي وایي په دې سرمشریزه کې د دغو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او عرب لیګ استازي هم برخه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن لمخ کې جرمني ته رسیدلی او په سرمشریزه کې خپل ګډون تایید کړی دی په دې غونډه کې د لیبیا د دوو شکیلو لوریو رهبران هم برخه لري د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانه ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریې د شخړې غوندې کیدونکې ده د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تښتېدلي چې د مهاجرت یو بحران ایجاد کړی دی ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب شوې اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزه کې جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمېنې طرابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یوه روبند منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم سلا کېدو ته هڅوي بلخوا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو موږ غواړو په څارنې تفکیک او د درنو وسلو په له منځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې سته چې یوه په طرابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني بل هم په توبرو کې د پیاوړي نظامی شخص خلیفه هفتر د لیبیا ملي پاوڅ په نوم اداره ده د ناتو غړی هیوا ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا ته خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. د خلیفه هفتر اداره له متحده عرب اماراتو هوایي ملاتړ هم ترلاسه کوي. د اردن او مصر له خوا یې هم ملاتړ کیږي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیې او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول په لیبیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غواړو ازادي راډیو نو درنو دوستانو په کابل کې د ماځګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمې او نړۍ